لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان په ګډه ستاسو هرکلی کوو. د دې او ساته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې چې سبا په روسیه کې جوړیږي په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټ ماتې ورکړه او متحده ایالات وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سختې روزو پر ضد حمله زیاتوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. دغه ناسته د راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوپیا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شانګهای سازمان په ناسته کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو او د آسیا او اروپا د امنیت په اړه خبرې وشي. ولسمشر غنی به د یادې غونډې په څنډو کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو او د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکارۍ ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماز بیگ اتمبایوب د روسیې تاس خبري اجنس ته وویل د سیمې په امنیت کې د افغانستان له رول څوک سترګې نسی پټولای. د همدارز ول هغه وضعیت چې دغه هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او دغه هیواد اکتشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. اتمبایوب دا هم ویل دی فکر کوي چې شانګهای د همکاري ټولنې په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت فکتور کېدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. بیټینګ جرسي پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 11 اور کې وسوځیدل. د جرسي لوبغاړو شپږ څلوېښت منډې جوړ کړې او افغانستان ته یې 24 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف پوره کړ او د مسابقه د دوو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټونو وګټله. د کرکټ د نړیوال شل اور سیالۍ لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اور سیالۍ لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې لشکرو هیوادونو لند، متحده عرب اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شلاور نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اسارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 55 بوله، یو یورو شپږ افغاني 50 بوله، یو انګلیسي پوند درې افغاني شل بوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني شل بوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی. بیا هم شرغ لست ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت سختې روزو پر ضد حمله زیاتوي. ولسمشر اوباما وویل د دې ایتلاف حمله په ځانګړي ډول د داعش پر مشرانو زیاتیږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر په پینتاګون کې له جګپړو امریکایي پوځیانو سره لکتنی ورسته وویل موږ په سوریه کې چې د داعش زړه دی د دې ډلې پر مشرانو او بنیادونو پسې یو. له بلې خوا د عراق د مالي وزیر هوشیار زیباری د ازادي راډیو عراقي څنګ ته په مرکه کې وویل چې د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو حمله ګټوریدي.
لولا هذا التحالف الدولي ولولا
دوی کده نړیوال ائتلاف هوایی ملاتړ او هوایی حمله نه وای وضعیت به د دشمن یا داعش په ګټه بدل شوی وو.
طرف المعاد
د امریکا په مشرۍ ائتلاف د شنبه او یکشنبه په ورځو په سوریه کې د داعش د سختې روزو خلاف حمله وکړه. داعش یا اسلامي دولت ډلې د سوریه او عراق یو شمیر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څنګ کې ال نصره جبهه یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمالي شرق حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان ولوزوه او 15 سرتیري ووژل. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وای دا 14 ډیر لوی و چې ژغې په ټول کلی کې واوریدل سو. د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوځ دې حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکښې وه. د سوریه دولتي ټلویزیوني چینل ویلي پوځ د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودیدونکو موادو بار یوه لویه لاری والوزوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسېدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو وویل چې د توافق لپاره شاید نور وخت ته اړتیا وي. سمینی مانی وویل چې د جولای د 8 نیټې له ټاکلې مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یوه ګډونوال ایراني مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نیټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل شول او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربن هڅې له خطر سره مخامخ سوي. د حوثي یاغیانو اړوند دولتي خبري اژانس سبا راپور ورکړی چې په څو پیژو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي دي. په دې ډله کې هغه 45 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په امران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل شول. په یوه پیښه کې له 40 زیات کسان د حیال یزید ولسوالۍ د کوز جنوب سیمې په یو مارکیټ کې په حمله کې ووژل شول. سبا خبري اجانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف الوتکو همداراز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څاروي د خرڅلاو په یو بازار کې له 40 زیات کسان په بمباروي کې ووژل. همداراز د سیمې اوسیدونکي وایي د عدن او لهاج ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یو پوسته په برید کې 10 کسان ووژل شول چې عیني شهیدان په وینا لس پکښې حوثي وسلوالو. د فرانسې او جرمني مشران وایي په یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې په خپل منځ کې لکتنې وروسته د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر یو نوی وړاندیز وکړي. تمه ده چې نن د یورو زون د هیوادونو مشران په بروکسل کې سره وویني. نننۍ عجله غونډه هم د فرانسې او جرمني مشرانو بللې ده. پرون د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس وویل چې د یونان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. او د روسیې یوه پوځي الوتکه تېره شپه ولویده او په نتیجه کې دواړه پیلوټان ووژل شول. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه په روزنیز او تمرینی ماموریت بوخته وه. دغه وزارت هم ولیدي چې دا جنګي SU-40 الوتکه د شپې په څه باندې 9 بجې د روسیې د لرې ختیځ د خبروفسک د سیمې له هوایي ډګره له الوتو وروسته وغورځېده. تاس خبري اجانس وایي د روسیې پوځ د څېړنې لپاره یوه ډله سیمې ته لیږلې ده. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو ته لازمه مرسته نه ده رسول شوې او د لوړو زده کړو وزارت د بودیجې د نشتوالي له کبله شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه ځنډولې ده.
کافی بودیجه پیدا است و فقط در طلبان چه غواری ده شپی ده پانزی لپاره ثبت نامو کی مکو تا زمینه برابره او ترسو چه امتیان و نواق سلسی.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سبزۍ د یو مارکیټ له جوړېدو سره څنګه د خلکو ژوند بدل شو.
بالکل د سیده څوروره بالکل ما دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د سیمه د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمای کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر په روسیا کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ به هم سبا او بل سبا پیلی سبا پیلیږي او تر بل سبا پورې به هم دوام وکړي. افغانستان د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو پلان لري چې د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په ګډون د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو په مشرۍ کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال له سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د ده لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري آژانس د راپور له مخې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وشخیږي. اوشاکوف وویل چې روسیه له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقه ته ورسیږي. د شانګهای د مشرانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چین کوی پینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو مشران به یقینا د افغانستان پر مسالې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغېږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغو هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. د اجرائیه رئیس دوهم رسیال محمد محقق وایي د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی. د افغانستان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او ټاکل شوی چې دا پلاوی نن د خپلو څیړنو راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شاوخوا 30 سیمایز پولیس ووژل شول. د موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسمت څاروان را سره دی.
د اجرائی رئیس دوهم رسیال وایي جلریز ولسوالۍ ته استول شویو کومکي ځواکونو د محاصره شویو سیمه ییزو پولیسو د ژغورلو لپاره کافي هڅه نه ده کړې. د پنجشنبې په شپه شاوخوا 10 سیمه ییز پولیس د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ووژل شول. محمد محقق ازادي رادیو ته په مرکه کې د جلریز پیشه د نه باور وړ وبلله. ویل ګمان نه کاوه چې د هیواد د پلازمینې کابل په 30 کیلومتره کې دا پیشه وشي. د تاکید وکاو چې د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د خلاصون لپاره لازم اقدامات و نشول.
اما
خدا چې له محاصره څخه د هغوی د خلاصېدو او د هغوی د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه شو، دا د ډېرې خواشنۍ وړ ده. اصلي ستونزه دا ده چې اول مخکې تر مخکې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نه وو غوره شوي.
انجام نشده.
د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر غنی ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حمله به بې ځوابه پرې نه ښودل شي. د همدراز ویلي چې یو جاکپوری دولتي پلاوی ګمارل شوی چې د جلریز د پیښې اصلي انګیزه او عوامل په دقیق ډول وڅېړي او خپل راپور تر نن پورې ولسمشر ته وړاندې کړي. محقق په دې اړه چې وژل شوي سیمه ایز پولیس د سیمې اوسیدونکي نو وویل، دا د حکومت کار دی چې له پولیسو چیرته کار اخلي. ښاغلی محقق په عین حال کې وویل چې په جلریز کې طالبانو څو ځلې له موټرو سپرلۍ کوزي کړي او وژلي دي، ځکه د کرزي په حکومت کې پریکړه وشوه چې په دې سیمه کې عملیات وشي او بیا د سیمه ایزو پولیسو پوستې جوړې شي. ښاغلی محقق په دې باب چې ولې ده د بدخشان په یمګان او نورو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په وژنو عکس العمل نه دی ښکاره کړی وویل، ما د یمګان په مسأله کې ډېر شدید پیغام درلود، هغه مو وخندله. زما پیغام او زما غمرازي لوستلی شئ. همداراز په کابل کې د فرخوندي پر شهادت لومړنی عکس العمل زما و. اجرایی رئیس عبدالله ویلي که چیرې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت شوی و، جدي پریکړه به وشي. د وویل چې دا د حکومت دنده ده چې د هیواد په هره برخه کې د سرتیرو د سر دفاع او ساتنه وکړي.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې په روان کال کې د بودیجې د نشتوالي له کبله د شپې پوهنځیو ازموینې لغوه کړي. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره خبرې کړي دي څو د استادانو لپاره یوه ځانګړې بودیجه په پام کې ونیسي، خو په دې برخه کې اقدامات تر اوسه نه دي شوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې مرزی احمدزی پر همدې موضوع له ښاغلي نوربخش سره مرکه کړې او په سر کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو علت ترې پوښتلی.
شورای رهبری هغه فیصله چې دریم تاریخ د سرطان په میاشت کې موجوده ده، دلته ویل شوي دي چې نسبت عدم بودیجې کافي هغه جلشمران چې نوی غواړي چې د شوانیو د پوهنځیو لپاره یعنی تعین سي مالزت یې غوښتی ده. او په زمین کې مهمه خبره دا ده چې کله چې کوم انکشاف پیدا سو د لوړو زده کړو وزارت حتما دغه مسئله له میډیا سره هم شریکوي.
نوربخش صاحب، دغه بودیجه څه کالې ولې مثلا کمه شوې ده؟ حال دا چې د شپې پانځي محصلین چې دي دوی په خپله د هر سمستر پیسې ورکوي، فیس ورکوي، څه فکر کوئ دا سهلنګاري د وزارت
په دغه مورد باندې؟ لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاست، د شپې د پانځیو لپاره هم فیس اخیستل کېږي او د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو پلان یو برنامه هم موجوده ده چې په هر کال کې نه یوازې په مرکز بلکې په ولایاتو کې هم د شپې پانځي یا برنامې موجودې دي. په تېر کال کې هم موږ امتحانونه له 13,000 کسانو نه واخیستل چې تقریبا ډېری له 10,000 کسانو په دغه پوهنځیو کې یا برنامې کې شامل شوې. خو سږ کال هم موږ مقرر شکل باندې د مالیې د وزارت سره یعنی تماسونه موجود وو چې باید یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې موږ ته موجود وي. متاسفانه په دغه بخش کې تر اوسه پورې کوم انکشاف موجود نه ده.
نوربخش صاحب، امکان لري چې بل کال ته د شپې پوهنځي د محصلینو د کانکور ازموینه واخیستل شي که خیر؟
کله چې کوم انکشاف یعنی یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې پیدا سوه، زموږ تصمیم په دغه اطلاعیه کې همدا و چې زر تر زره موږ هغه داوطلبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي، موږ ورته زمینه برابروو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي. نه یوازې یعنی په راتلونکي کال کې، بلکې اوس هم زموږ همدغه تصمیم دا ده چې کوم انکشاف د بودیجې په هکله راسي، موږ ورسره یعنی په دغه مورد باندې آمادگی لرو.
نوربخش صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره ستاسو اقدامات څه شی دي؟
زموږ اقدامات همدا وو چې موږ په تېرو میاشتونو کې هم مختلفو مراجعو سره تغیر سره خبرې وکړې او د کله چې یعنی دلته پروګرام موجود ده یو پلان موجود ده چې باید موږ پوهنځي هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې هغه برنامې د شپې چې دي باید محصلین ولرو جدي شمول ولرو نو هغه مراجع تر اوسه پورې موږ ته په ښه شکل باندې ځواب ورکړی دی چې موږ باید یو مکافي بودیجې ولرو.
د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو په اړه خبرې کولې. دا ازموینې د بودیجې د نشتوالي له کبله د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شوې دي. د کابل د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې د زړه یو بیساری عملیات ترسره کړی. دوی وایي له دې مخکې افغان ناروغان د زړه د ناروغۍ لپاره له هېواده بهر ته تلل، خو اوس د دې ناروغۍ د علاج زمینه په هېواد کې دننه برابره شوې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی په دې اړه راپور برابر کړی.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د یو څلوېښت کلن ځوان د زړه د جرح عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د دې روغتون ډاکټران وایي چې اوس د دغه هلک روغتیایي وضعیت ښه دی. د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یو ډاکټر روح الله ستاری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یاد عملیات په اړه داسې ویل:
مریضی که مصاب جرح قلبی بود،
ناروغ چې د زړه جرح یې لرله، کله چې روغتون ته ورسېد معلومه شوه چې په ناوړه حالت کې قرار لري او د خونریزۍ علائم پکې لیدل کېدل چې ناروغ د عاجلې ارزونې اتاق ته یوړل شو. هلته معلومه شوه چې د زړه جرح ده. عملیات وروسته د درې ساعتونو په بریالۍ توګه ترسره شو.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دا ډول بیساري عملیاتو هرکلی کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دا د طبابت په برخه کې یو ښه ګام دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادۍ رادیو ته داسې ویل:
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عملیات یو ښه زیری بولي او دا په هیواد کې د درملنې لپاره یو ښه ګام دی او هیله لرم چې زموږ ډاکټران چې په هره برخه کې کار کوي باید دغسې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې وروسته به د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه د هیواد دننه وشي. دا عملیات په داسې حال کې بریالي ترسره کیږي چې هر کال د افغان ناروغانو د درملنې لپاره بهر له افغانستانه زیاتې پیسې مصرفیږي. پر دې سربیره خلک په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د معیاري طبي وسایلو د نشتوالي څخه هم سر ټکوي. خلک وایي چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د سبزي منډۍ نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو او سیمو بزګرانو ستونزې هم اواری کړي دي او د دوی د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره ښه ځای او ښه مارکیټ پیدا شوی. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او هلته یې له بزګرانو او د مارکیټ له پلورونکو سره خبرې کړي. دا راپور برابر کړی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیزه ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبېږي او د هر رنګ فصل کېدو ته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بېنډۍ، فاصله، الوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپلو ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤل قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې دی دا د بیسودو او د خیوې او د گوشتې دلته دا سبزی دلته تقریبا مونږه 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځنه سبزی وړي او تازه سبزی هم دغه ځای نه.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وایي دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې هوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصروفه شوي دي.
دغلته 500 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
دویم دغه دیقانانو به چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په لس روپۍ په شل روپۍ به دا یو من سبزي دینه اخیسته داسې وخت به راغی چې لس نهه بجې به شو مال به بې پاتې شو هملته به یې پرېښودو بېرته به ترا روانو هغې خوار به شل روپۍ کې را ورکړې لس به دغه فاصلې یا بنګلې وکولې اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلې راوړي دا خراب ریټ پروس کالې روژه کې شل روپۍ چلېدلی و سږکال یو سلو دېرش روپۍ دی
د کامې ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل، خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات وروره دغه جینه بم بینډۍ وړې جلال آباد من رانه په شل اخیستې بوره یعنې په دوه سوه یا په دوه نیم سوه بېرته بیا قسم د دې خور پړکو نه بیا بېرته هملته ایسار یم پرې پیسې هم نه ورکولې ورته ولاکه پیسې هم ورکولې ورکولې نه ورکولې بالکل اوس دغه منډۍ سره نه ده هر دیکان د سیدا قسم دسمه کې ناس اسمان ته جکسوز بیلډی ته ورته ودرې خبرې مې سره نه کوي بالکل د سیدا څورو را بالکل مې دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د سیمه د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي
د زراعت د برخې پوهانو په خبره کچېری د ځمکې پیداوار لپاره شنې خونې جوړې او فعاله وساتل شي او په هغو سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي نو له یوې خوا به بزګران له اقتصادي ستونزو څخه خلاص شي او له بلې خوا به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فراه ولایت کې تېره ورځ د یو ښوونځي کار بشپړ شو او درسونه پکې پیل شول. د فراه د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال څلوېښت نوي ښوونځي جوړوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور کوي.
دا ښوونځی د فراه ولایت د مرکز اړوند د کهدانه کې په کلي کې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوی چې په یو پوړ کې د وسو زده کوونکو لپاره د تدریس خونې لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس انجینر صابر ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځی د نړیوال بانک په مالي مرسته د کابو څوارلس میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی.
د کهدانه کې کلي کې د زکورو ښوونځی نن ورته پاس و. دا ښوونځی زکور ښوونځی دی. لیسه دا تقریبا اوه سوه شاګردان لري. پخوا دا شاګردان په بل مکتب کې په ناس مکتب کې ځای تر ځای وه په بل شخص کې درس وایي. نو خوشبختانه چې دا پروژه نن ورته پاس وه د دې ټول لګښت څوارلس میلیونو څلور اویا زره افغانۍ وه.
په داسې حال کې چې په ټول فراه کې د درې سوه شل بابه ښوونځیو څخه نیمایي برخې ودانۍ نه لري. د پوهنې رئیس انجینر صابر وایي چې په روان لمریز کال کې به څلوېښت بابه د نوو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. دغه په خبره دغه پلان دوی ترتیب کړی او د پوهنې وزارت هم منظور کړی دی.
په دې کال کې نیسو د نوو چار کې تقریبا څلوېښت پروژې منظور شدلو د مخاطبو د عمر لپاره. مرکز ولسوالۍ کې به نو زه امیدوار یم چې دغه ښودي چې وزارت نو سره کړی چې په شروع کار سو د نوو چار ویلي دي. زه امیدوار یم چې په دې سو د نوو چار کې انشاءالله کار به خیره پیل شي.
په فراه ولایت کې له یوې خوا ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري، خو له بلې خوا د دغه ولایت په بکوا او ګلستان ولسوالۍ کې بیا د ناامنۍ له وجې هېڅ ښوونځی پرانیستی نه دی.
او وروستی راپور دا چې د باجوړ ایجنسۍ قبایلي سیمې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ایجنسۍ یو بل دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د راپورونو له مخې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو یوازې په باجوړ ایجنسۍ کې نږدې یو سلو نهه ښوونځي چې اکثرا دولتي دي ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
وسلوالو افغان پولیس ته سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو ځل بیا یو دولتي ښوونځی په بارودي مواد الوزولې چې په نتیجه کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا د ویجاړ شو ښوونځیو شمېر یو سلو نهو ته پورته شوی. د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دوشنبه په ورځ د دې ایجنسۍ د مامون تحصیل په خړۍ کمانګره کې یو دولتي ښوونځی په بمونو والوزاوه چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي ول چې بیا وروسته یې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسۍ د ښوونې او روزنې ډیپارټمنټ مشر سید ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
داسي تحصیلي وګړي چې دغلته یو ریموټ ایل یا هغې ته کمانګره وي دا سکول دا د هلکانو د هلکانو پرانیستي دي نو دا بېدا هغوی چې کوم ډول لاس شوی دی.
باجوړ ایجنسۍ افغان پولې ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم راونسته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې ایجنسۍ کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې د سید ګل په وینا تر دې دمه کې وسله والو یو سل نه دولتي ښوونځي په بمونو لزولي چې له امله د قبایلي سیمې د ځوانانو پر تعلیم بد اغېز پرېوتی.
په دې کې یو سل اته پلان تقریبا دا دوی سره یو سل نه داسي دي چې په حالات خراب دي او اسې چې موږ مخکې تر څو نه داسي دي ضروري خبره ده تعلیمي کې څنګه پاهي مګر تا دي.
سید ګل زیاته کړه چې تر دې دمه یې نږدې نه هاتیا ښوونځي د ښوونې او روزنې د محکمې پوز او مرستندوی ادارو په مرسته رغولي او چې کوم لا هم ویجاړ دي نو هغو ښوونځیو ته خیمې ورکړي او یا هم د ځایي مشرانو په حجرو کې د ماشومانو زده کړې روانې دي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر ښوونځیو دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري. پوځ دا کوي چې په تېر یو کال کې د دغو پوځي عملیاتو په اوږدو کې په دغو قبایلي سیمو کې نږدې 800 ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او نیټورک یې ورختم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د سهار 10:30 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او نیمه نړۍ د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه سید شمال کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سختروزو پر ضد حملې زیاتوي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې آل نصره جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمال شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 سرتیري ووژل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې او جرمني مشران وایي په یوروزون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانیستی دی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له داعش څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ملاتړ په اړه غبرګونونو او د جلریز وروستۍ پیښې ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار او پلویان د بن له کنفرانس څخه را په دیخوا د افغانستان د سیاست په اړه حاشیې ته تللي وو، خو اوس د داعش له ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې حکمتیار خپلو پلویانو ته ویلي که د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وشي نو دوی باید د داعش تر څنګ ودرېږي. ورځپاڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خپرې شوې خبرپاڼې هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي طالبان، شورای نظار او کمونستان د دوی قسم خوړلي دښمنان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حزب اسلامي ملاتړ به داعش ډله پیاوړي نه کړي ځکه د حزب اوس پخوانۍ وړتیاوې له لاسه ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې چې ویلي دي حکومت باید د حکمتیار د اعلامیې په اړه غبرګون وښيي. په دې اعلامیه کې له داعش څخه د حزب اسلامي ملاتړ افغان حکومت ته د خطر د یوه زنګ په توګه یاد شوی دی. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا موضوع دوی او افغان حکومت ته د اندېښنې وړ ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسیه او چین به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې د شانګهای غړي هیوادونه به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د داعش په ګواښونو خبرې وکړي او د دې ډلې په وړاندې به د مبارزې په لارو چارو هم بحث وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د جلری سیمه ایز پولیس د کورنیو چارو وزارت د طرزالعمل خلاف ګمارل شوي وو. په مطلب کې راغلي طرزالعمل دا دی چې محلي پولیس باید د خپلو سیمو وي، خو د ورځپاڼې په باور د جلریز محلي پولیس د بامیانو وو او په کابل کې د یو چارواکي لخوا دلته په دندو ګمارل شوي وو. د مطلب لیکوال ویلی په جلریس کې د محلي پولیسو ستونزه دا و چې د سیمې خلک یې ځورول او کله ناکله یې ورسره ناوړه چلند کاوه.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، مسجد د پرهیز داخله نه ورکول،
یو د ماش ستونزه ده. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم نه چوړ نو هغوی دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو، په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوی عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده، چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنې دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شپخانو کې اعتبار نه لري. شپخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې ځواب و:
سال اخیرا کې وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شده.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مثلاً پیسې وزن دي، خو دا مشکل دایمي نه و بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي میله اصول سره ندی ولاد، د ټاکل شوی روختونونو پر ځای شخصي روختونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلانو سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی، چې هلته په ملي ژبو سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې یوازې په انګریزي ژبه د خپلې شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هنده بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي، هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا چې د دولتي پانتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و، پروس کال چې ما خپل همدغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړی و، هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پي وي، دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال، موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو، هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ وس خبر نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره حاصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدارس د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزې ما سره و، هغه د ماسټرۍ دپاره تللی و. دلته بی بی په شخصي پوهنتون کې دلته درس ویلی، خو دا شخصي پوهنتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه و ثبت، د هغه لیسانس اسناد یې نه منل، ماسټرۍ دپاره هېڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لویه ستونزه. دلته زموږ د دولتي پوهنتونونه زیات شمېر محصلین په شخصي پوهنتونو کې درس وایي، سبا دوی غواړي ماسټري وکړي، چیرې لاړ شي؟ دلته صرف یو دوه شخصي پوهنتونونه وو چې د هغوی اسناد رجستر و، هغه یې منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم امیری وایي چې که چیرې یوه بهرني هیواد ته تلونکی محصل هلته له تګه وړاندې خپل ټول اسناد افغانستان د لوړو زده کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تاییده یوسي، نو له هېڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نه شي.
زمانی که ما از طریق وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم،
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړو زده کړو وزارت له لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، نو دوی د پوهنې وزارت لخوا د دولسم شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو تر څنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځي، نو که ډیپلوم انګریزي ونه لري، دوی دې له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک ترلاسه کړي، او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له ترلاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي، چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
اونا قابل اجرا هست.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو، دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي،
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کې تللم، دا مغزه تجربه در سره شریکوم، هغه ته لیست ورکړل شو چې تاسو په دې لوړو پوهنتونونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مه مصرفوئ، درس مه وایئ، تاسو اسناد نه ملکي، دا ول نه مجبوري چې هغه لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي. داسې که افغان دولت هم یو کټګوري ورکړي محصلینو ته چې په دې پوهنتونونو کې زده کړه کوئ، دا ښه دي، او د چټي چټي پوهنتونونو ته داخله مه کوئ چې پیسې مو بربادېږي، تاسو نه څه جوړېږي. یعنی افغانو ته
حق نه ورکول کېږي چې لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي؟
ډیر سخت وی چې داخله واخلې، د دې پرځ داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم امیری د ښاغلی حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه؟
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته رالیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي، له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمېر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډېر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي، کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي، او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویل وړ دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی یې مني.
دوستانو، د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبېږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي، د دې ځای نه یعنې طی مراحل شل تلا شي، د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی، خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی، نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یوه عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، که هغه درس وایي که نه وایي، باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه باد، نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کولی. دلته ډیر کسان ولیدلی دي چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان د درس لپاره تللي، هغه خورا شي په چشي نه پوهېږي. دا ولې یو عمده دلیل همدغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو، په دې اړه د آغلي امیری ځواب و.
مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن، از
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریاله ناخوښ دي، موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو، افغاني ټولنه یو شمېر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي. د ده په قول
موږ دلته په یوه بنده ټولنه کې ژوند کوو، دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چا نه نه شرمېږو، یو چا نه مسترګ نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی، خپله محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د منځ نه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي، نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته داس شیانو لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وایي دوستانو چې دوی د ځینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکی محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروپ ما محصلین همینجا میخواهیم در مدت
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه را وباسو.
د زده کړې په اړه جدیوالی ما له ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو ورسره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابت کړو واقعا په عمل کې.
همزولو، د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلي قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریک ولې شي. شفق @rferl.org. د خدای پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. روان خبرونه کې مو د شمامي ګالری ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دا چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول لنداري تګدي او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې له وګمې رشیدینه د ښځو په اړه دغونی مهم خبرونه اورو.
افغان میرمن به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلي غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید په ارقامو وښیي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره شته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي او په خبره یې دا ستونزه یوه اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړي دي او په ځانګړې توګه یې د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده. اخو د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات یې له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندې د وژنې په تور و څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په 14 کاله بند او یو ولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافی اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشی کړل.
قدرمنو اوریدونکو، منیرا یوسفزاده، سارا نبیل، سودابا مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښتي د شمامې غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار نندارې او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یوه بنسټ ایښودونکې منیرا یوسفزاده وایي دا لومړنی غیر دولتی ګالری ده چې هنري آثار ننداري تګدي. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې ندي ورکړي.
ما به همراه 4 دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
موږ څلور جنو تصمیم ونیوه چې لومړنی غیر انتفاعی گالری جوړ کړو. دا گالری مو د میرمنو لپاره جوړه کړې ده. دا کار موږ په شخصي لګښت کړی دي او کوم دونر نه مو مرسته نه ده غوښتې. د دې گالری نوم مو ځکه شمامه ایښی چې په بامیانو کې دوی مجسمې وې د سلسله او شمامه په نوم چې طالبانو لمنځه یوړې او داس ویل کې چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر له لارې مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح سي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه هستش که هر کدوم از ما 4 دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیری په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامې ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته په تمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما 4 نفر هیچ کس دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅ څوک زموږ سره کمک نه کوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابته کړه چې میرمنې هم کولای سي په خپله وړتیا بې له دې چې څوک یې لاسنیوی وکړي یو کار وکړي. موږ څلور واړه نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یوه اندازه پیسې مو چې له خپل معاش نه پس انداز کړي وي موږ پرې طلا او زیورات نه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیر کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار نندارې ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای سي چې په دې ګالری کې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروشیم.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې څیره مظلومه او خواره معرفي شوي، خو موږ غواړو دا ثابته کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو له مرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
دا افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
د دې ګالری په افتتاح کې مو 40 اثر نندارې ته ایښي وه. دا د هغو هنرمندانو آثار و چې له افغانستان څخه بهر یې خپل آثار نندارې ته ایښودل او دلته چا نه پیژندلې. موږ د یوه افغان هنرمند آثار چې په ایران کې ورته اجازه نه ورکول کېده نندارې ته کښېښودل، او همدارنګه څو خارجي هنرمندانو له موږ څخه غوښتنه وکړه چې آثار یې نندارې ته وړاندې کړو. زموږ اساسي هدف دا دی چې نړیوالو ته وښایو چې افغانې میرمنې کولی سي پرته له دې چې نور ورسره کومک وکړي یو بنیادي کار وکړي او نورو نسلونو ته یې انتقال کړي.
که بین المللی داشته باشه یک کار بنیادی را انجام میده و او را میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامه د گالری فعال غړی چې اوس د کابل په هنتون د خلو هنرونو په پوهنځي کې نقاشی زده کوي او ترڅنګ یې اکاسا او فلم جوړونکي هم ده. اغلی سلطانی وایي دا گالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپلو خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم. دو آثار
اکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثار نندارې ته ایښودل شوی دی. د آثارو دوه مجموعه لرم، یوه یې د وجودی زخمی په نوم او بله یې د فریم په نوم. دې ګالري ته ځکه راغلم چې ډیر آرام محیط او دایمي نندارتون لري. د دې ګالري له پرانستلو نه وروسته موږ ډیر آثار خرڅ کړي دي، خو هغه توقع مو چې له خلکو نه لرله په هغې کچه نه خرڅېږي. زموږ زیاتره مشتریان خارجیان دي. زه له خپلو خلکو نه غوښتنه کوم چې د چینایي تابلوګانو پر ځای خپل افغاني آثار واخلي او له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړي.
برای هنرمندای افغاني کمک شوه.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com جهانارا رفی چې د ښکلو هنرونو پوهنځی لوستی په نقاشي رشته کې وارده ده، تر څنګ یې اکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کاله کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړي دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون و او دا یې ډېره تشویق کړې هم ده.
له 2000 میلادي کال نه را په دې خوا نقاشي کوم. د ښکلو هنرونو پنځه مې لوستی دی. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. همدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډېر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر مهمتر.
اغلی جهانارا وایي دوی ډېر مخاطبین لري چې له دې ګالري نه لیدنه کوي او دوی یې ډېر تشویق کړي هم دي. دا وایي هنرمندان هغه څه خلکو ته وړاندې کوي چې عام خلک هغه څه نشي درکولی، او هنرمند د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري.
مخاطبین را که بارها آمدن.
خوشبختانه زموږ ګالري ته ډېر مراجعین راځي او موږ ډېر تشویقوي. هغه څه چې یو هنرمند درکولی شي د ټولنې عام وګړی نشي درکولی. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
پل ارتباط است بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالري له فعالو غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کاله کېږي چې نقاشي کوي او اکاسه هم ده. د کار اکثره برخه یې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډېری آثار یې په نندارتونونو کې خرڅ شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامې ګالري دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم نندارې ته کېږي.
ما نقاشی اکاسی د می دو بخش
اته کله کی چی نقاشی او اکاسی کوم. تقریبا شلو سره لرم چې پام دی ګالری کې نندارې د ونی شوی او خرڅ شوی هم دی. زما د کارونو اصلي مخاد د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ ګالری پاینده کې پلان لري چې غو میرمنو ته چې په کورونو کې دی او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
از کارای دستی از اونا یک نمایشه داشته باشیم.
د شمامی په ګالری کې رنگارنګ نقاشانی تر سترګو کېږي. د طبیعت ښکلي منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازینی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته وی وړم، د یوې ښځې نقاشي شوی عکس و چې خولۍ نه وه. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابه یې په اړه وایي.
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از مخبل نقاشی ده چه خوله نلری دا میرمن تقریبا 15 کال عمر لري خوله مزه که ورته ندرسم کړی چې څوکی غاګ نوري کړی دی میرمن سترګو ته سړی جیر شي په سترګو کې غم او درد ښکاری خو ویلې نشي
درد داشت او بیان کرده نتونست
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان ښځې تل له هنر سره یو ځای دي دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې هم نه ده چې بې سواده ښځې څه نشي کولای هغوی له ټولو نه ډېر زیات خدمت کوي
ما زنی را که خامک دوزی میکنه
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالوی کې گلدوزی کوي او یا غالی اوبی دا ټول هنرمندان ګنم زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای سي مور سره خپل آثار شریک کړي افغان ښځې خپل ارزښت درکړي دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې نه چې نالوستي میرمن څه نسی کولای بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډیر خدمت پلی چولی نیتا کبی
او بزرگترین خدمت به جامعه میکنه
قدرمنو اوریدونکو ده نیمی نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی لاس پارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com